ولای کې دا مالیه دکانو ته بيخي ولړي دی ورور پر تاسو دکان ته اون نه د ډیرو په دکان نیم ډیر سودا کیږي پر اول نه میشي د کال 3000 افغانۍ 3000 افغانۍ لور په چارو کې څنګه له دا چې دا مالیه ته کم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه روز محمد یم و ام سی دغه انجینران چې د پکتیکا له کرول سوالی کې روز محمد ته کارت نه در سوالی ډیر خلک تن مې ډیر ورته و چا سر واسطه لري چې ډیر ورته عمر خلک دغه پی کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورځ موږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسیانو معناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي نو خو طالبان دا پوښتنې نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام د طالبان پر ورسی چې دا غت مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولاته دا وښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرستې کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه شه جوړو روغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مستی چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي دا پیسه دارو خلکو ته ورکوي دلته دا زموږ سره یو نژدې شناخته دی د قدرت په نامه دی ډېر بدرازم پلیس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس اړی ورکوي نه نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړئ ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو وریدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چا ته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نغدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیا ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې هغه کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریبو هغې هغه وخوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلې په عمل ته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
کمانډانان لاس پر شي فلزي دا په سمه توګه وویل چې د مونږ ولاتو مرکز ته او د نړۍ ته ولاړ. السلام علیکم.
مله د نیمروز ولایت د خاښرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو سره ډیر خوشاله یو اول خو د هغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کی. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کې شاتې پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاتری باندې وکي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو او نور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریه مو وروره موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 11000 نفر نفوس دي ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبتخې دي سیاسي ولا خر در د سن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی د سړک دا وسن سړک مو داسې ګند چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ولسوالۍ د کلاس نه ولایت رسیدای سره وره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرستونه د غوښتنې د مشرانو څخه چې موږ ته په ملرنه د سړک وېسي ډېر مثلا شکار وې بازار ته هم موږ زموږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته د مثلا هم عثمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نه سړک لري مثلا سلامونه ډېر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوند ویتمان او کنه اندګی دا پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام دا ده چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي کوم غړي تکلیفې او موږ نه کرایې مسره کې دي راځي او دوه هم اکثره مې وینو خو هي الله ستاسو کې نه لري ډېر تکلیفې دي سیاست کې کوم ډېر تکلیفې دي نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو ور راکی نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام هغه سره مې درانه ته ده چې دې بشر دوست دي زه خو نه ناروغ یم او زه نه ناروغ ده زه یې اړیکې کاغو واګه دي علاج مو وسنسته او ما سره دې نن کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 او یا 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 0 او یا
د لوګر ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم، کتابچې، بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر ودیاخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي، نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین سمدا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو نه غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي، هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرته په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده د ازادي راډیو سمګ ډیر خوشاله یو اول خو دغه چدرناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کی. موږ شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاټري باندې وکي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زیبلاس اخلاص وي.
باشه تسلام رادیو آزادی تسلام خدایم کامیاب و سرخوی ولره زه یو متقاعد دګروالیم نوم حیات الله دی. د دوه کال کی چې د موږ د تخوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19:21 او 15:00 پورې مونډلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بایه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارې دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیره ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولی ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اسپه افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی. نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مکلف دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه وځي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي. چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، تیر کای ملکونه ورکي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لانه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی. او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي. او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لاړ شو زمونږ هویت مطرح کېږي او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زمونږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخ کې وو یا د دوی ایدولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم. د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دې خبرونه ته میلمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندی اوسي. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاښونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده، بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نوی صاحب نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي، همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي یو بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک دته اړ شي چې له هیواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9500 مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیان دلته دننه په افغانستان کې تداوي کیږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډېره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا هم مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه ده اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چکپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه یې راوزي او غاښونه یې لویږي، که لږ د دې غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هم عضوه مهمه عضوه په خوله کې ده چې د ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه ژول شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاخونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومانو غاخونه هغه د شیدو غاخونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دیرش عدد تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه آخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه اوسېږي او ځینو کې نه اوسېږي یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه دیرش چې دا دي اوسېږي. د شیدو غاخونه چې دي هغه شیري غاخونه دي د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وویستل شي چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخیژي ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیې فیل د هغو هم متاثره کېږي د وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې دا سبب له دې کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دی چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوي دي.
بل نوسب دغه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه هغه سیمپیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیري غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه هلک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیژي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنې د طبیعي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلون سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله دا ډېره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت کم وي. دا خو ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان. کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچا ته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوت داسې ځینې کنایې یوې شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی ده چې دا اکثرا لاتلس خواخله تر 25 تر 25 دغه مرحله کې راوځي اکثرا لاتلس کلینې خروج د صورت نیسی په دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا غو مچورتي او فوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي نو په دې خاطر باندې د غسلی نومې ورته د عقل دندان جوړ ته یې شي د عقل غا په دې خاطر باندې دا د مخکې مشوره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټان او یا ملویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي او دې کې د غسلور عقلي غاښونه چې دوا پلان دي جامې کې دوا په پاس جامې کې راخیږي نو دا غوښنه دي چې له اخر اکثرا اډو کېالتا د جامې سپور حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جریان کله کله لستونز سره مخ کېږي ځکه چې حالت په جامې کې امپاکټ وسیږي یا مخفي وسیږي په جوړولو کې البته کې د خپل د جامې لم چې ده طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي یو کله کدا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظم اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا د سی ورټیکل یا افقي توګه اوسیږي نو په دې صورتو کې د دې جرایي ته ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي دا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي
ډیزل په اروپا کې باس زنه پوهیږم چې ولې
دا اخري غاښ ته مونږ وایو نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوله کې په ژوله کې ډیر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټه اسیاب غاښونه لري اسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا دریم ده دغه دوه غټه اسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو ولات زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه د برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډیر اخري ده کله چې برس اخر ته رسیږي احساس د دلبدی ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي تا تلسکلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټول نه زړه اکثرا خرابېږي لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریشې تداوی چې دا یا سب کشي چې مونږ ورته وایو لاسرسي ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي کانالونه ډیر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسي د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې د ډاکټر صاحبان د غرب کې مو دلت ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ور کوي چې دا وستل شي په دې خاطر باندې
بل ډاکټر صاحب مې تاسو د غاښونو د پاکري ویلې وایي چې درملنې وقایه مهمه ده په افغانستان کې په لر پرتو سیمو کې کچا مثلا خپل غاښونو ته ډیره پاملرنه کول نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډیره استفاده کوي مسواک نه استفاده کوي د ریخې د ونې د ریخې څخه زه په نو پیغام چې ځین نور خو هغه مسواکونه راغلي دي اسری بڼه باندې کوم یو ډیر ماسر دي او آیا ټولې ګټره سوال شي مخکې لدی چې څوک څملي غاښونه پریمینځي او که سهار را پاتې غاښونه پریمینځي او کوم وخت ډیر مهمه ده
لوري صاحب دې چې تاسو تاسو اشاره وکړه ډیر مهمه سوال هم ده د اورال هایجن یا صحاب خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری مهمه خبره ده خو واخونه کله چې دا پاک نشي واخونه حفظ صحیح مراد نشي واخونه تخریبيږي لمنځزي توريږي چنجي وهي بیا ورسته دا میکروبونه د غاښ دننه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي او بیا داسې اډوګي ته میکروبونه انتقالیږي اپسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي حتی له یو وروتي درس څخه واخل د ډیر شدید حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې اپسیان زیات رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي پندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځیدای شي او بل دغه چې دا مسله د خپل بوی د خولې د کله چې اوسوک حفظ سه نه مراته یې مونږ ورته مل اودور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناک تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بل ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولای شي نو حفظ سه یا بهداشت خولې چې دا یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري یو پایې چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پرسلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دي یا لا بدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي اوبه اخیستل کېږي دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروري دي او مهم دي او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلوري ساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د تارونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده ځکه چې د منځ د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده د دهنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي هم د خوشبوي د خولې لپاره او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لري شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مثلا د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو ویل چې هغه دا چې خلک ډیر خپل غاښونو ته توجه نه کوي پاکې نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ؟ څه ورته وایي چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی.
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه نه لري چې خپل مل اودور یا بوی د خولې چې دا د دول عاملونه لري او سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجین چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده. یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد به ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریانې دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي. دا یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې کومه غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 300 نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي. داږي یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي. او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لاسومان خپل د کم چي دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې دا سخت چيان زویده هم نه پسند ده چې نو کې د دې مثلا بادام او خسته او چانق د شان غاښونو سره متوي ده هم راځینو نسوار او سکرب چې ده هم ان تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کول شي او همداسې کوم ځای کې صحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار کړي په هغه صحه کې ډېر جدي ناروغیان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیان بیا رامنځته کولی شي هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پې وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چینجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان یو عمده عمل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله په افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخ ته لاړې شي د غاښ لقی را پیدا کړي، داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بې نظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په وروستي کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي وروستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحې ته توجه وکړي. مهرباني
لوی صاحب، ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړله. کله چې یوه درملنه ترسره کېږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په ماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي، مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومېږي، درک یې نشته، بیا راپیدا شي، بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې، دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپله د حفظ الصحه یا اورال هایجین په عمومي توګه خبرې وکړلې، په اکله باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغۍ زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر ستوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ، د حفظ الصحې، د تداوي، د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان،